فرهنگی و تفاوت میان ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف به منظور صلح و توسعه پایدار است.
السلام علیکم. در آزادی رادیو سهارنی خبری مجله تشر اغلاس زملالی بشیریم د دیخ پروانی تخنیکی چاری احمد زیا منصوری پر مخړی په دیخ پروانی کې بیلابیل راپورونه لرو، خو تر هغه مخ کې مهم خبرونه. امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د بهرنی چارو کمیټې ته وویل چې متحده ایالات پر دې غور کوي چې آیا طالبان د بهرنی ترهګریز سازمان په توګه وپیژني کنه. د تنسی جمهوری غوښتونکو استازي له د پښتنه وکړه چې آیا امریکا به طالبان د بهرنی ترهګریز سازمان په توګه طبقه بندي کړي که څنګه. روبیو وویل زه باور لرم چې طبقه بندي اوس یو وار بیا تر بیا کتنې لاندې ده. دا یادولو وړ ده چې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه لکه چین له دوی سره سفارتي اړیکې لري. د امریکا دفاع وزیر پیټ هیکسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د بیا کتنې امر کړی دی. په یوه اعلامیه کې چې د سې شنبه په ورځ خپره سوه، هیکسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایدن ادارې پریکړه ویجاړونکې او شرمونکې بللې ده. د دا پریکړه د کابل نړیوال هوایي ډګر د ابي ګیټ په ځان مرګ برید کې د دیارلس امریکایي سرتیرو او یو سل اویا ملکي وګړو د مړینې لامل وبلله. هیکسیت زیاته کړې چې د عامه چارو لپاره د دفاع وزیر مرستیال او لوړ پوړي سلاکار شان پارنیل ته یې لارښوونه کړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د وزارت لپاره د بیا کتنې ځانګړی ټیم رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر د طالبانو د قانون او پټرولیم له وزیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د حکومت پالیسي دا ده چې له ګاونډي هیوادونو سره اقتصادي اړیکې ژورې کړي، په ځانګړې توګه د تیلو او ګازو په برخه کې. د ایران د تیلو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت وزیر محسن پاک نژاد د سې شنبه په ورځ له هدایت الله بدري سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د متقابلو ګټو پر بنسټ ولاړې وبللې، او افغانستان ته د پټرولو محصولاتو پر صادراتو، د کاري ځواک پر روزنه، د ګازو پر صادراتو او د افغانستان د طبیعي ګازو د صنعت پر پراختیا یې ټینګار وکړ. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د یوې اعلامیه له مخې د طالبانو د قانون وزیر هدایت الله بدري د دوشنبه په ورځ ایران ته سفر کړی چې د قانونو سرچینو په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي. بدري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې دی، د قانونو متخصصینو او څیړونکو په دوهم نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره د یو پلاوي مشري کوي چې روانه اونۍ په ایران کې ترسره کیږي. وروسته له هغه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید خبر خپور سو، د چهارشنبه په ورځ د تیلو نړیوالې بیې لوړې سوې. امریکایي رسنیو د سې شنبه په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید لپاره چمتووالی نیسي. د ګڼو رسنیو د راپورونو له مخې دې خبر د تیلو رسولو او د سیمه ییزو شخړو د شدت په اړه اندېښنې راپورته کړې چې د چهارشنبه په ورځ یې د نړیوالو تیلو بیې ناببره لوړې کړې. د رویټرز د راپور له مخې د نیویارک د خامو تیلو بیه تر 3% زیاته لوړه سوه. ایران د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک کې د تیلو دریم لوی تولیدونکو هیواد دی، او د راپورونو له مخې د اسرائیل برید کولای سي له ایران د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د رویټرز راپور زیاتوي چې ایران ممکن د هرمز تنګي د بندولو له لارې غچ اخیستونکي اقدامات هم وکړي چې ویل کېږي د ډیرو هیوادونو د تیلو صادرات په اغیزمن کړي. د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي د غزې خلکو ته تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده رسیدلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې WFP وایي په غزه کې د خوړو ویشلو لپاره بیړنۍ اجازه او غیر محدود لاسرسي ته اړتیا لري. WFP زیاته کړې چې خلک وږي دي او دا وضعیت یې وحشتناک بللی دی. دې ادارې زیاته کړې چې پر بشري مرستو تر اتیا ورځو بشپړه بندیز سره په فلسطین کې کورنۍ په زوره د لوږې لور ته ورپورې وهل کېږي. او هندي لیکوالې بانو مشتاق د سې شنبه په ماښام د می په شلمه نیټه د 2015 کال د ادبیاتو بوکر نړیواله جایزه وګټله چې د زړه څراغ په نوم د 12 لنډو کیسو ټولګه ده. دا کیسې د سویلي هند په مسلمانو ټولنو کې د ښځو ورځنی ژوند انځوروي. دا کتاب په کاناډا ژبه لیکل شوی او دیپا بھاستی انګلیسي ته ژباړلی دی. د بوکر جایزې د رسمي پاڼې له مخې په دې کتاب کې د مشتاق د تجربو پر بنسټ چې له یوې فعالې خبریالې او حقوق پوهې په توګه یې مبارزه کړې ده کیسې لیکل شوي دي. کلنی ادبی بوکر جایزه د نړۍ له هر ځایه ژوندۍ لیکوالانو ته ورکول کیږي چې په انګلیسي ژبه کتابونه خپاره سوي وي او په انګلستان یا آیرلند کې خپاره سوي وي. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري ورسته په خبرونه کې دا موضوعات لرو. د خړو بحران نړیوال راپور وایي موندنې شي چې په روان میلادي کال کې 4.8 میلیونه کسان په افغانستان کې پر لوړه کچه د خړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. په دې راپور کې مو له اغیزمنو سوي کسانو سره هم خبرې کړې دي.
مزه اصل لپی جوړ شي لوري کرا ته کوم لوري کور پاتې کیږي او کور ته کوم لوري کرا پاتې کیږي.
چین د پاکستان او طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غیر رسمي غونډه کې ویلي چې د سی پیک پروژه باید افغانستان ته هم وغځول سي. آیا دا کار به عملي سي؟ پر دې موضوع له سیاسي څېړونکو سره مرکه لرو.
موږ ولیدل چې په تیر لسیزه کې چین د خورا ډېر ستونزو سره مخ و. په بلوچستان کې پر دې باندې ډېر زیات بریدونه وشول.
په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د مې 28مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ څه اهمیت لري. په خبرونه کې نړیوال موضوعات هم لرو. له ازادي رادیو سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اوري. د خړو د نړیوال بحران راپور وایي موندنې شي چې سږ کال په افغانستان کې 4.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو د شدید کمښت سره مخامخ دي. د نړیوال خوراکي بحران راپور وروستي ګڼه وایي چې د دې خلکو شاوخوا 3.1 میلیونه په بیړني حالت کې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ارمنی کورنۍ وایي چې دوی له مخ پر زیاتېدونکو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
د خوړو بحران نړیوال راپور وایي 12.8 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس شاوخوا 2.5% جوړوي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د 28مه نیټه خپور شوی او د 2024 د نومبر نه د 2025 تر مې پورې د خوړو ناورین وضعیت ارزولی راغلی چې له دغو کسانو څخه نږدې 3.1 میلیون یې بیړنی وضعیت لري. راپور زیاتوي چې افغانستان د ټیټ عاید لرونکی هیواد دی چې له کلونو راهیسې د خوړو نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دی او تل د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل و چې د خوړو د نخوندیتوب په تر ټولو خراب وضعیت کې دی. د راپور په ټکو سره له دې چې د 2024 کال په اوږدو کې انفلاسیون راکم شوی و او بیې راټیټې شوې خو کمزورې اقتصادي ودې او پراخه بیکاري په ځانګړي ډول په ښارونو کې د خلکو د پیر توان کم کړی او تمه ده چې روان کال به انفلاسیون بیرته لوړ شي او دا به د کورنیو پر ژوند نور هم اغیز وکړي او له فشار سره به یې مخ کړي. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي چې ورځ بلې ته یې ستونزې زیاتېږي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی یې کار کوي، کوڅه کې کباب ټولوي او ورځ کې یوازې 300 افغانیو پیدا کوي. هغه هم کله وي کله نه وي، داسې مهال چې کور یې هم کرایي دی.
مزه اصل لپی جوړ شي لوري کرا ته کوم لوري کور پاتې کیږي او کور ته کوم لوري کرا پاتې کیږي. او دا ایوانان دی لوري به د سوي او چې د ورځې همداسې روزي او ما هم پلار ته پته مې چې پلار چې راوړي بس کله څوک ډوډۍ ورکي او کله څوک یو شی ورکي کله څوک بل شی ورکي. په دې باندې زموږ جان لوري تیریږي. مونږ ډوډۍ خور وای چې رو ډوډۍ رانه کې زموږ وجود رپیږي، زموږ معده ته خرابېږي. هم چې نه یو صبر وکړي د کم ځینو کو.
د خوړو بحران نړیوال راپور زیاتوي که څه هم د وسلوالو نښتو عمومي کچه ټیټه ده خو د بشري حقونو سرغړونې د مدني ټولنې لږکیو ښځو او نجونو ځپنه دوام لري چې د دوی اقتصادي مشارکت او خوړو ته لاسرسی محدودوي. په دوام کې راغلي چې ناسمو اقلیمي شرایطو، غیر معمولي بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو کرنه او بنسټیزې زیربناوې زیانمنې کړې دي. راپور دا هم وایي چې د تغذیې بحران نه هم جدي دی. یوازې 6.3% کوچني ماشومان مناسب غذایي رژیم لري او ساري ناروغۍ لکه سرخکان او کولرا خپرې شوي. د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو لاسرسی کم شوی، وچکالی او د ناروغیو کچه لوړه کړې او د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه تړل شوي چې ماشومان او میندې له خطر سره مخ کړي دي. راپور وایي په 2024 کال کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې د دغو راستنېدونکو او د هیواد دننه بې ځایه شویو کسانو اقتصادي ستونزو د دوی خوراکي وضعیت نور هم خراب کړی دی. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې سږ کال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
درسي ساعت
لشنبه تر چار شنبه ده اوم اتم نهم لسم یو لسم و دو لسم و طولگیو
ده بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ مضمونونه
او یوانه بلوونه ده روانی روختیا او افغان خزو ده تاریخ مضمونونه لازاده رادیو خبریگی
درسی ساعت ده لرن افغانستان اداره پگرد همکاری تاستا ورندی کیجی او ری دلی مهی روی او ری دونکو تاسیز مرژغ لازاده رادیو او ری د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د افغانانو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي چې دا هیواد د راستنوسوي کډوالو د منلو لپاره چمتو نه دی. یو ان ایچ سی آر د نړیوالو مرستو کمښت ته په اشاره ویلې چې تر اوسه له زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ بودیجې 25% برابره سوې ده. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان راستنه سوي یو شمېر کډوال وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتو نه دی چې راستنیدونکي کډوال ومني. په هغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د مئی شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی، یو ان ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت ته په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاوو پوره کولو لپاره $214 million ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیونه څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. یو ان ایچ سی آر ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې ته اړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نغدي مرسته 10 ځله کم کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې څخه د دوامدار سیاسي او مالی ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې چې پورستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستان ستون شوی یو کډوال چې نو غواړي نومې په دې راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل پاکستان له 2023 کال رئیس د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړي. د یو ان ایچ سی آر د راپور لمخې لاغه وخت رئیس له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هیواد د افغان طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ چې د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې د اپریل له لومړۍ د مئی تر 14 یو سل شپږ اتیا زره څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو 2 کلونو کې په سلګونه زره بیا اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری د راپور لمخې د روان کال په پیل څخه د مئی تر 14 پورې په ټولي زتوګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمیر افغانان له خپل هیواد ووتل او ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو تر څنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې متحده ایالاتونو ته د تک کې سونه لري د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د تازه څرګندونو د هرکلی په ترڅ کې وایي دا مهال په پاکستان کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي هیله مند دي چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد ځنډول سوی بهیر ژر تر ژره بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي چې هغه هیواد ته په شرایطو د برابر افغانانو د لیږد په اړه پرمختګ به ډیر ژر اعلان شي. په ورته وخت کې په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغان ایواک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا سنت په شرایطو د برابر افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان پناه غوښتون کې وایي هیله مند چې دا بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا مهال په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته افغان پناه غوښتون کې چې خبره یې په کیس کې ورسره دوه اولادونه او مېرمن هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زما پی ټو کیس دی او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ د اقدام ورکړای کوو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زر پیل شي ځکه موږ دلته ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو دا مشکلات دي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان چې د متحده ایالاتو ته د عیسوي په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون سلګونه نور افغانان دا مهال له پاکستانه د ډیپورت له ګواښ سره مخ دي.
دلته دوه دوه نیم کاله درې کاله کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کار روزګار نشته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په خارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واکته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډیر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې سونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو ریوبی ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابرو افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډیر ژر اعلان شي. نوموړي سه شنبه د مۍ شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوی و. مارکو روبیو په دې برخه کې سوزي ومنلې خو ویل یو څه ګډوډي لدی عمل ده چې آیا د ویزو ترتای دروست په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپل تنظیم کړي او کده دوی لګښت د امریکا د حکومت په غاړه ده. دا په داسال کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسه کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې له 202,000 څخه ډیر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په 15 وی هیوادونو کې لزګونه زره نور کسان چې امریکا ته دراته کې سونه لري په ناسرګند شرایطو کې ژوند کوي. دغه بنسټ مخ کې هم په دی اړه ورته اندیښنې او غوښتنې مطرح کړې دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د 2015 کال د می په 28 نیټه د چین د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې د سیاسي دفتر غړي او د بهرنی چارو وزیر وانګ یی په پیکن کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار او طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د یوې غیر رسمي درې اړخیز غونډې مشري وکړه. د هغې اعلامیه له مخې چې د چین د بهرنی چارو وزارت خبره کړې د چین، پاکستان او طالبانو حکومت موافقه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز سی پک افغانستان ته وغځوي. پر دې موضوع مې د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې مې پوښتلې چې په سیمه کې د روانو کړکیچونو پر مهال دا څه ډول پرمختګ دی. دې په ځواب کې وویل
کله چې یو وای ونی ملسیزه وړاندې په سیمه کې د اوس په پرتله کړکیچونه خورا ډیر کم و، لا هم چین او پاکستان و نه توانېدل چې دا پروژه هغه ول څه لازم و په هغه لومړی سټیجو کې لا بریالی کړي. سی پیک چې د نومه ښکاری، د نومه معلوم دی، د نومه څرګند دی چې چاینا پاکستان کوریډور، اکانومیک کوریډور، د چین او د پاکستان اقتصادي کوریډور، نو نهایت ګټه چین ته او بیا تر بریده پاکستان ته هم ګټه رسیږي. پاکستان ته په دې معنی چې هغه به د دې پروژې څخه یو څه پیسې ترلاسه کړي، نور پروژه خو په بشپړ توګه ګټه ټول چین ته رسیږي. چین ته څه ګټه رسیږي که څه هم چین ټولې نړۍ ته صادرات لري، د نړۍ ډېرو پرمختللو هیوادونو ته، متحده ایالاتونو نیم مارکیټ د چینایي تولیداتو ډک دی، اروپا همدغسې. خو چین غواړي چې دغه د وصل، د اتصال یا کنیکټیویټي یا د خپلو صادراتو د ترانسپورټي لاره لاره لنډه کی او لسی پیک د لاره دی غواړي چې د پاکستان تر ولکې او قبضه لاندې په وس محل کې گوادر یا ګذر او بوت ځان ورسی او په دغه ډېر ډول منځني ختیځ ته لاره لري نږدې کی خو موږ ولیدل چې په تیر یوه لسیزه کې چین له خوراړي رسون سره مخ وو په بلوچستان کې پر دې باندې ډېر زیات بریدونه وسول ډېر تلفات دی ولیدل بلوچستان وس په دغه سیمه اوښته دی چې لسیزی نور هم چې پر دې باندې عملیاتونه موسی پاکستان خپل ټول نظامی توان وکی لا به دا سیمه تر کنټرول لاندې رانه ولي هغه نورې نیابتي ډلې یا د مخالفین وسلوال ډلې به بیخي طالبان او ټي ټي پی او دا به بیخي وي خو دا پرېږدي یوازې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو د تحریکونو سره هم دوی نشي کولای چې دغه پروژه دې عملي کړي دا یو برخه دوم بحث د افغانستان دی افغانستان ته زه ظاهراً هیڅ ګټه نه وینم او اړتیا هم نه وینم اړتیا په دې معنی چې چین د منځنی ختیځ د منځنی آسیا سره په خپل وصل دی منځنی آسیا سره تر افغانستان لوی لار لري نو د افغانستان د لارې به چین سیپک څنګه راتاو کی او سیپک تر گوادر پورې هدف دی نو افغانستان د څنګه یو برته گوادر ته راځي زه فکر کوم چې واځي سیاسي څرګندونې دي ترڅو طالبان په اعتماد کې واخیستل شي او دریم بحث دا دی چې په دې برخه کې د سیمه هیوادونو په رول ولوبو بیا دغه اصل عمل سي ایران او هندستان له کلونو هڅه کوي چې د چابهار بندر فعال کړي هغه د ستونزو سره مخ دي نو هغه به موږ غواړي چې په دې برخه کې همکاري وشي متحده ایالاتونو نه غواړي چې سی پیک د بریالۍ سي او هلته پراکسی نیابتي ډلې په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي افغانستان په یو دغه ټاټوبي بدل شوی دی چې هغه هلته هر نیابتي ډله تمثیل وکولای شي
څېړونکي په دې نظر دي چې د طالبانو حکومت به د هر هغه هیواد خوا ونیسي چې کولای سي دوی ته پنګونه چمتو کړي دغه مشخص پرمختګ ته به هند په څه سترګه وګوري
طالبان دا نه چې هر چاته دی یاره کوي غواړي چې وسره نږدې شي طالبان هیڅ ډول هغه سیاسي ثبات alternator policy نسته هغه غواړي چې په نړیوال سټیج باندې ښکارا شي همدغه ښکار کېدل د فکر کوي چې د رسمي پیژندنې یو لار ده چې په داسې غټو پروژو باندې باسو سی خپل نړیوالو سټیجو باندې د استازي هلته ولیدل سي تر هغه اخوا ته په تیر څلور کلونو کې چین ونت باندې چې د متحده ایالاتونو لسلنه ځای دی ډک په همدې څلور کلونو کې د طالبانو 90% اقتصادي مرسته همدې متحده ایالاتو امریکا کړی ده او دا مستند دي د امریکا د سی آی ای راپورونه وایي چې تر 2 میلیارډ ډالر طالبان تور کول سي دي چینی لسم برخه نه توانیدل شي ورکړي وي لہذا هغه ځایم چې نشي د کولای په ټوله کې یوازې زه د یو تبلیغاتي هڅه وایم تر دې هاخوا عملی بڼه د دې پروژې د طالبانو د افغانستان د شتون او نشتون په دې پروژه کې د شتون او نشتون باوجود د سیپکت په خو هم ناکام او نن هم ناکام ده او سبا به هم ناکام وي
را پرونه مرکه او اوریدونکو
تاسو ته ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې سوي فرهنګي تنوع یو اړینه اړتیا او ارزښت ګڼل کیږي د مې یو شتمه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده په دې مناسبت دا راپور واوري
د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته دا امکان برابروي چې یو د بل له فرهنګي ارزښتونو نږدېوالي او توپیرونو ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي او په ترڅ کې نږدېوالی او متقابل درک رامنځته شي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ له ترویج سره مرسته کوي که څه هم په افغانستان کې څو لسیزو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرښې ایستلې او فرهنګي تنوع یې ترې یو بریده اغېزمنه کړې خو یو شمېر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغوونکي ګامونه پورته کړي لیکوال شاعر او کرکتون کې ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترجمه فقط تبدیل واژه نه است تبدیل کلمات
ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي بلکې د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پل رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي کله چې خلک یو د بل آثار لولي یو بل خپې جنې او ترمنځ درناوی زیاتېږي او د دې سبب کېږي چې زموږ خلک سره ملګری شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو.
ادبیات، فرهنګ، دانش و ژانرهای مختلف
که څنګه په افغانستان کې د دریمو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو د ژبو ته د شپړې په برخه کې کم کا شوې دی، خو له فارسي دری ژبې پښتو او برعکس له پښتو دری ژبې ته کڼو لیکوالو شپړه کړې ده. له دوی څخه یو لیکوال او شاعر علمګل سهر دی چې له فارسي دری ژبې یو څو آثار پښتو ته ژباړلې دي. نوموړي د دغو آثارو او په دې برخه چې څنګه یې د موضوع ته پام شو، ازادي راډیو ته وویل
چې شامک صاحب بناول دي یو د انار لاندې دي ترنتو اوښکې بل د دویندر لیوان. موږ یو وخت کې یو غونډه وکوله د افغانستان لیکوالو، موږ په دې باندې بالاخره نتیجې ته ورسېدو، توافق مو وکړ چې زموږ له ژبو نه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لیک سره زموږ ټولنې سره لرې شوي وي او د ډېرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه و یا نه و لوستي او یا ورته مشکله وه. بیا داسې توافق وکړ چې باید اثار سره وژباړل شي بلې ژبې ته.
کیسه لیکوال واحد رفیع هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي.
مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتاب از ما را په پښتو ترجمه کړ.
مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړل دی او ما برعکس هغه یو کتاب په دری ژباړو. دا زموږ ترمنځ یو شخصي کار و او قبل کې دا کتابونه خپاره شول.
دا ما یک کار شخصي بود او تر کابل منتشر شو.
یو شمیره دیبان او کرکتون کې بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې ترڅنګ د ادبي څېړنې په مهم مالی هم ټینګار کوي. وای دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نخلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یو رڼا، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسی دری ژبې لیکوال، شاعر او مخکې په البیرونی پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلی مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو.
تمام ابعاد روح جمعی پښتون ها را آدم میتونه در لنډه
په لنډه کې کولای شو د پښتنو د روح ټول اړخونه وګورو. ځکه زما په ان لنډه یو ډول ادبي ډول دی، ډیر د اهمیت وړ دی، خو بده مرغه دا شعر ډیر ناپیژندل پاتې دی. تلی ویلي چې یو فلکلوریک ژانر دی. په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډېرې څېړنې وکړو. د ټولنپوهنې لاړخه، د ارواپوهنې لاړخه، د وګړو د پېژندنې لاړخه او د خپله پېژندنې لاړخه له هر یعنې کولای شو په لنډو کتابونو
کتاب ها درباره لنډه نوشته شوه.
کته هم افغان لیکوال او شاعران وایي په دې برخه کې خپلې هڅې کړي، خو یو شمیر فرهنګي فعالان بیا وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو په رنګېدو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
پوخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډیره وه. یو شمیر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادلې امکاناتو لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تیره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې او دغه امکان کم شو.
په افغانستان کې د لیکوالو ټولنې تر څنګ بل هغه لوی چتر چې د افغانستان د بیلابیلو ژبو لیکوالي تر لاندې راټول و، د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2006 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بیلابیلو ژبو د ادبیاتو څانګې درلودې او د افغانستان په څو ژبو، فارسي، دری، پښتو، ازبکي، پشه یي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤلین یې دا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
په خاطر اینکه تنوع فرهنګي
د چې فرهنګي تنوع کولای شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنګ درلودونکو یو ټولنه رامنځته کړي. د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څنګ په اروپا کې په ځنګړي ډول جرمني کې بیلابل پروګرامونه جوړ کړي او د لړۍ د غشن روانه ده.
ادامه دارد.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یم بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوخی په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملما دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې درته وایي چې د خوخی مراسم باید څه ډول ولمنځل شي.
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته وځه فرصتونه راکړي د خوشحالي، نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکړي. لکه څنګه چې ځنې وخت کې انسان خپکیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپکیږي، نو الله جل جلاله هم د خوشحالي موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبی وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینه د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندره او د شنه ډېر زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلې، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وایو او کچیرته د سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه و. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترو نشته چې دغه ان شاء الله چې شرعي ته حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله یو کې څو معایر دي، نو کې اجازه ته راکوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړی، دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. درې پنځوسم نمبر آیت دی. دومره خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې نه پنځوسم آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو وایي او د مؤمنانو خز تو وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. اداك انه يم نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي. او څلورمه خبردار ده چې دلمنځ التزام وش اكثر خارج خوشالين تزيد المنصب قصه كنوي نو دغه المنزونه چي دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضري نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په اناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته داشي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کېدلی سي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل سي، پرکه مثلا خوشحالي وسی، پرکه مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه، د یو ختم لمراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی سي چې په خوخي کې خوخي معلوم وسی دلته خوخي ده.
دقیقا ده، هر انسان ده حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث متواتره، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سودر بستان په هواد کې زما یو دوست دغه بچه واده وو، نو ما ته وی چې ته یو څه خبره وکړه د خلکو ته، ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبره کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه لپاره موضوع کې زلګیوم، خو چې ما پروګرام وکړ ته پروګرام خسته کن وو، نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعضی ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعضی تشویقی غلری پروگرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای، نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لک خوشحالي ور داخله کړي، تقدیر هغه جوایز مروړي وو، انعامونه مروړي ماشومان او کچنان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو، واقعا ځنه خوشاله شو. ما مایک مرته ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتل. زما هدف دغه دی چې لک تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کې وي. البته ښه خبر ده کوي څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال پته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېر زیاته مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره غنه شي، صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د امپیچري چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سوداغه مسایل، دلته بیلا بیل سندری هم دوتا ځانګړي سوي دي، بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای، په دې کې پلیکي په دغه باندې مسبندیزونه لګیدلې دي. څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای سي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي،
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل، یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاصن د حاکم نظام دی، او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمينه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په چیرې تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي، ګټي راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلې، پکې سندري ویل، وی کوم ډول سندري ویل، هغه ډول سندري ویل لکه څنګه ستاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود روازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو، څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خپوي په دې ودونو کې نوې و صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خپوي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یو نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موږ اساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه د ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي چې ستاسو یو چپلک به دفتر کې وي بل په کور کې وي نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوټان سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشاله کیږي حتی بعض وړه وړه بعض خپګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځ ځي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصېږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کیږي په کې چمبه وهل کیږي په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبه نه وي دا مسایل نه وي یو ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه ته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیله ورته وکولای چې د ټولو خلکو بدونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروېده نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه را لګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلی ډیر زیات خوسته و ډیر زیات خولې و نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سوکاستر لګل و د مون غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبد الرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو د دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې وره راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته بم دیر وز باندې امر کیچ راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله سلام وای چې دی با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاد سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاسته کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاسته چې اعلن هدا نکاح وضربوا عليه بالدف رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه ده بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسمه سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دای په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای دا چې دراتونکو لپاره د دوی چې بعضي یادګارونه دي او بعضي خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حسابه ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم روز و نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس کوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدی شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدی شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دبه موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متصمخ یو نه هم د تفرید په ټول مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نشي او د خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی. د چیرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چیرته توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادئونو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړیږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر شی یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث شریف چې مخکې مو تاسو ویل چې اعلن هذا النکاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کوم انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دغه خوشحالي د مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړل شي او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی نو دې باید مزاحمت ونه شي او که چېرته دې مزاحمت کیږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعضې هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب پسې ګرځېدم. نور بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانه کړې یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کلو بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما تعفه وکوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی نشي مزاحمت نشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لموږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرزه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یونگه اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یونگو کابا داغت با برما دل را تجانانا یونگه کندی بردی دل ما جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی یا بازی زنیم چی زلمی در یادم خوگیگی دستا پتلو منی چی گورو کنچم خوگیگی یا بازی زنیم چی هی تا با داغت با مرم دل با ری جانان نیم بی کندی بردی دلک ما غزدان با دلخان نیم بی کندی بردی دلی برا غزدان با دلخان نیم بی کندی بردی دلک ما
Jesus, Lord, I'm not